قلمونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپک بجې شوې خبری مجلې ته مو ظفر دستیال هرکلی کوم. مجلې کې درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیگزی نن په کابل کې په هغې غونډه کې چې د ګرځندویو نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وه، وویل چې تعلیم پر هر نر او ښځه فرض دی او هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی.
په صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده، هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او په ښځه باندې فرض ده. هیڅوک دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبیعت خبرې وي چې زه دا نه منم یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي.
خغل ستانگزی په دې غونډه کې وغوښتل چې باید ژر تر ژره په ټول افغانستان کې پرته د کوم توپیری چلنده د خونځې او دروازې پرانستل شي. هغه همدارنګه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره دي په ټولو په دې لار کې ټول خنډونه لري کړي او پرې د نږدې چې د خلکو حکومت ترمنځ فاصله ډیره شي. د طالبانو د حکومت یو جګپوړی چارواکی د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو پر روسي څرګندونو انتقاد وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیگزی په کابل کې په هغې غونډه کې چې د ګرځندویو نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وویل چې پاکستاني چارواکي باید د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره له افغانستانه ګټه پورته نه کړي. هغه وویل په سود قرضونه غواړي، څوک یې نه ورکوي، ولې داسې کوي چې افغانان بدنام او د افغانستان په نوم یو 500 روپۍ ترلاسه کړي. نور بس دی، دا سوداګري ډیره شوه. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان اړونده د جمعې پورې تر سپتمبر په 23 ویلي وو چې پاکستان او نړۍ په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له حضور ویره لري. هغه د داعش خراسان څنګه تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو نمونه هم یاد کړي وو او ادعا کړي وو چې دا ډلې افغانستان کې میشت دي او له طالبانو یې غوښتي وو چې پر وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې نړۍ ځکه طالبان په رسمیت نه پیژني چې دوی پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشریزه د افغانستان د استازي له وینا پرته پای ته ورسېدله. د پرله پسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي. بل لور ته نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر مارکوس پوتسل دغې غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. او نن د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټول پښتني روستۍ ورځ ده. روسیې له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیتسک، خرسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف د ټول پښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لویدیځي هیوادونو او ملګرو ملتونو د ټول پښتنه ناقانونه بللې او غندلې ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالب حکومت یو جګپوړی چارواکی غوښتنه کوي چې د نجونو پر مخ د خونځې او دروازې خلاص شي. په دې اړه درته وړاندې په خبرونه کې بشپړ راپور او مرکه لرو. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي، خو دلته بیا افغانان د بد اقتصادي وضعیت نه سر ټکوي.
دغه سدل وې سره مخې مو چې بل شپه را ولاس ولم بارمې بغار کړم، ما لیا لا تا پیدا کړیم تب می وژنې.
د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې دی نیولې او تر اوسه دوی د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه لري. دا چې محمود شاه څوک ده او کورنۍ په اړه څه وایي په خبرونه کې په دې اړه بشپړ راپور لرو. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبان د حکومت یو جګپوړی چارواکی یو ځل بیا له خپلو مشرانو غواړي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیگزی نن په کابل کې په یو غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې د نجونو پر تعلیم بندیز شرعي جواز نه لري، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر په همدې غونډه کې د نظر رد کړ. د ښاغلي ثانیگزی د څرګندونو په اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی چې په خپل متحد ایالاتونو سره د سولې په خبرو کې مشر مرکچی هم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دوی حکومت باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته سمدستي د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. د طالبانو مشرانو که څه هم ویلي دي چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت نه لري او یادونه کوي چې په دې اړه د پریکړې لپاره یې کمیټې ته دنده سپارلې، خو عملاً یې په نامعلومو دلایلو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. ښاغلی ستانگزی چې د طالبانو په مشرانو کې په سپینو خبرو مشهور دی، نن په کابل کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې د تعلیم په مخالفت کې هیڅ راز شرعي دلایل نشته.
په صریح الفاظو وایم چې دا تعلیم په نر او ښځې باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او ښځو باندې فرض ده. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون لیدې چې یا به د طبیعت خبرې وي چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې.
ښاغلی ستانگزی د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې ژر تر ژره هلکانو او نجونو ته د زده کړو امکان برابر کړي او د ښوونځیو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه د ملي وحدت د ټینګښت لپاره هم دا کار مهم وباله. خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی د ښاغلي ستانگزی نظر رد کړ. هغه د دې استدلال پر وړاندې چې تعلیم فرض دی په ځواب کې وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی او زیاته کړه چې کله د مباح او د امیر د حکم ترمنځ تعارض راشي د امیر حکم واجب ګرځي. شیر محمد عباس ستانگزی د نجونو د تعلیم په اړه مخکې هم ورته څرګندونې کړې وې، خو داسې ښکاري چې د طالبانو لوی مشر او نورو باصلاحیته غړو د ده دا غوښتنه له پامه غورځولې ده. دا څرګندونې د طالبانو په مشرتابه کې د نجونو د تعلیم پر سر د مخالفت څرګندونه هم کوي، ځکه له دې مخکې د طالبانو د لوی مشر مرستیال او د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي وو چې دای د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت یو جوګپړی چارواکی یو ځل بیا له خپلو مشرانو غواړي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی د نجونو د زده کړو په مخالفت کې ویلي دي چې هیڅ شرعي دلیل نشته چې د نجونو د زده کړو مخالفت وکړي. موږ په همدې تړاو د سیاسي چارو کارپو نجیب آزاد رابللی دی چې همدا اوس مهال موږ سره په خبرونه کې وصل دی. آزاد صاحب، ستړی مشي، خیر اغلاس مننه چې وخت مراکړو. که تاسو ته په پیل کې دا وایي چې د شیر محمد عباس ستانگزی څرګندونې به تاسو هم اوریدلی وي چې دی ویلي دی چې هیڅ داسې شرعي دلیل نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوی وکړي، خو بیا د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي بیرته په ځواب کې ویلي دی چې د دیني علومو زده کړه نه علاوه نور د علومو زده کړه هغه مباح ده. نو کله چې دغه دوه طالب چارواکو ترمنځ داسې یو اختلاف نظر رامنځته کېږي او په علني توګه باندې په یو رسمي غونډه کې دوی د یو بل نظر ردوي، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مخالفت په څه معنا ده؟
سلامونه درنښت. ګوري، لومړی مخالفت او د مخالفت حافظ د نجونو د زده کړو په حق لبانی چې د دین د ادرسه ته ویل کېږي یا د طالبانو د امر بالمعروف په جسد ته ویل دي، دا مطلقا غیر منطقي، غیر علمي او د یو شخص نظر دی. په هیڅ فقه کې، که جعفري وي، که حنفي وي، که مالکي وي، که شافعي وي، که حنبلي وي، د تعلیم په حق لبانی داسې هیڅ څه نه دي راغلي. حتی مباح نه دی یاده شوی چې دنیاوي تعلیم دې مباح وي. کله چې د قرآن آیات صراحتن وایي چې اقرا باسم ربک، هغه هلته خبره خلاصه ده. تعلیم په ټولو باندې، په نر او په ښځه باندې فرض دی، او هیڅ جهت عالم، هیڅ قیاس یا هیڅ دغسې اجتهاد نه دی سوی. په یو فقه کې هم چې هغه دنیاوي علم مباح کي، او که چیرې بیا مباح هم وي، مباح په دې معنی چې اجازه لري، یعنی حرام نه دی. او دی چې د امیر یادونه کوي، نو کوم امیر دی چې چاته امیر وایي؟ د کومو اسلامي هغه اصول لمخې چې په خوا امیران تاکل کېدل، دا سره یې تاکل سوال دی. خو دا خو یو څو کسانو خپل تاکل دی، یو استخباراتي ادارې تاکل دی. دا یو بحث. دوه مسله ده چې طالبانو په منځ کې اختلافات له لومړۍ ورځې وو. له لومړۍ ورځې د خپل د عباس ستانگزی ګمارنه چې خورا ډېر وخت دی ونه ګمارل څه، او بیا دی خفه وو، بیا د امارات ته ولاړ دی، غزه بیا د ملا برادر راوست، بیا د بهرنیو چارو وزارت معین څه، او بیا په نورو ناستو کې هم دا څرګندونې وسولې. د تعلیم په حق لبانې یوازې د عباس ستانگزی خبرې نه دي چې دا لومړی ځل دی. تر دې وړاندې هم ښاغلي همدغه څرګندونه کړې دي. طالبان کې یو مهم
په بخښنې سره آزاد صاحب همدغه مسلې ته غواړم اشاره وکړم. دغه څرګندونه چې د ځینو طالب چارواکو له لوري کېږي، آیا دا نمایشي بڼه لري او که دوی واقعا غواړي چې نجونې تعلیم وکړي؟
ښه، دا چې دوی واقعا غواړي نجونې تعلیم وکړي یا ونه کړي، سړی دقیقه نه شي ویلی چې دوی واقعا غواړي چې نجونې تعلیم وکړي، اما اختلافات واقعا بیا شته. د عباس ستانکزي او د ځینو نورو کسانو ترمنځ، په ځانګړې توګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ترمنځ، اختلافات خورا ډېر دي. په دننه په طالبانو کې چې دوی لوی ډلې دي، چې یو د اخوندانو ډله ده او بل د حقانیانو ډله ده، په هغه کې خورا ډېر اختلافات دي. او بیا د اختلافاتو هغه ټکي بیا دوی راخلي، په هغه باندې بیا دوی خپل سیاستونه کوي، په دې کې شک نشته. او هغه سیاستونه بیا طرفدار هم لري، یعنې د عباس ستانکزي دغه څرګندونی د ټول افغانستان د ملت طرفداري د ځان سره لري. د وړاندې چې سراج الدین حقانی او انس حقانی اتلیکونه وسم موجود دي، چې دا یادونه وکړه چې د انجنونو په وړاندې د مکاتبو بندول دا ناسم کار دی او د شرم کار دی، او موږ به ډېر ژر هغه تیرې افشا کړو چې دا کار کړی. تاسو په همدې راډیو کې څه موده وړاندې، درې څلورونه وړاندې، زما سره د طالبانو د ویان د بیولا مجاهد مرکه کې وویل چې که چېرې د واک درلودی نو ټول انجن به د مکتب ته تلای. یعنې طالبانو کې ډېری داسې خلک شته چې هغه یا د سیاست به کوي او یا به خپل مخالفتونه کوي، خو په ټوله کې د تعلیم طرفداري خبرې کوي، اما بیا هم دا کار نه کېږي. دا په دې باندې چې دلته بیا بل یو واقعدار شته، او هغه واقعدار تر ډېره بریده پورې په تیرې وکال کې ولیدل چې هغه د پاکستان هېواد دی، او ځینې څرګندونې هم په تیرې کې داسې وسوې چې د افغانستان د انجنونو د تعلیم د بندولو مسله یې د افغانستان کلتوري مسله وګڼله.
ډېره زیاته مننه کوم. ودان د سیاسي چارو کارپوه نجیب آزاد و چې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په څرګندونو یې موږ سره خپل نظر شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپل راپور کې لیکلي، داسې مهال چې طالبان د خپلو ادارو په پیاوړي کولو بوخت دي، خو د افغان نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو او ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. دا راپور چې نن خپور شوی زیاتوي افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې د زده کړو له بشپړ حق څخه محرومې شوي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله له دندو د ښځو ګوښه کول، په زور پرې د مخونو پټول او په سفر یې محدودیت د افغان نجونو او ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بلل شوي. ښاغلي ګوتریش په خپل راپور کې له طالبان غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو له بنسټیزو حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. له طالبانو سره مدا راپور شریک کړ، خو وایاندي زبیح الله مجاهد جواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په دې راپور کې له ترهګر ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره شوې، او پکې د ښاغلي ګوتریش له قوله لیکل شوي، سره له دې چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون ژمنه کړې، خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د دې اړیکو دوام ښیي. طالبانو په کابل کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته په دې اړه د څېړنو لپاره خبر ورکړ، خو تر ننه یې د څېړنو پایله ډاګیزه شوې نه ده. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اوسنی وضعیت، جګړو او ناامنۍ ته هم اشاره شوې. راپور کې راغلي، سره له دې چې د طالبانو له واکمنۍ یو کال تیریږي، خو پر وړاندې یې نوې مخالفې ډلې راڅرګندې شوې. راپور د بیلګې په توګه د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادي غوښتونکو غورځنګ یادونه کوي چې په څو ولایتونو کې طالبانو سره نښتې کړي او د ځینو سیمو د نیولو ادعا یې هم کړې، خو طالبانو بیا تل ویلي د دوی پر وړاندې کوم فعال وسلوال ګروپ نشته چې دوی وګواښي. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادي غوښتونکو غورځنګ په مستند ډول اسناد خپاره کړي چې ښایي طالب وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې او یا یې د دوی ځواکونه اسیران کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې که څه هم د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو او نظامیانو مرګ ژوبله کمه بلل شوې، خو بیا هم داعش ډله یو ګواښ یاده شوې چې لا هم ملکي، قومي او مذهبي لږه کې پنخه کوي. اقتصادي او ټولنیز وضعیت نور مهم موضوعات دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله افغانستان خورا ستونزمن حالت سره مخ کړی. راپور کې راغلي، بشري اړتیاوې او د اقتصادي زوال له امله هم دا اوس نږدې 24.4 میلیونه یا هم 9.5 سلنه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. سګنۍ طبیعي پیښې بیا یو بل لامل دی چې د افغانانو ژوند یې لا پسې سخت او له کړاوونو ډک کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلی چې همدا اوس 3.6 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان او امیندواره ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي افغانان په ټوله کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو، بېوزلۍ او بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله ناخوښه دي او له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ خوندي کړي. د دې راپور جزئیات احمد تکل د پوهنتون له استاد جاوید مومن سره په مرکه کې څېړلي دي.
د دې لپاره چې موږ په دې پوه شو چې د بشري حقوقو کوم برخه کې سرغړونه شوی، کومه برخه کې نقص شوی دی، د بشري حقوقو د دې یو شفافه محکمه پکار ده. حتی په نړیواله کچه زموږ نه انده باید نړیواله محکمه په شفاف ډول په افغانستان کې حتی په 10 کالو کې کوم بشري حقوقو نقص شوی دی هغه هم باید څېړنه وشي. او د طالبان نظام چې نوی نظام سیاسي نظام حاکمه شوی دلته هم باید دغه څېړنه وشي، هم دننه یو شفافه محکمه وي چې هغه د افغانانو لپاره د منلو وړ وي، او هم په نړیواله کچه چې دا بررسی شي چې آیا واقعا سرغړونه شوی او په کومو برخو کې شوی ده، چې دا ډیر مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د ښځو د حقونو په اړه خاص ټینګار شوی، دې موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
د ښځو حقونو په برخه کې زه دا په صغرده ویلی شم. حتی تاسو ولید چې نن ستانگزی صاحب نوې سرګندونې همداوي چې د تعلیم په برخه کې هم ښځو ته او هم نارینه وو ته باید مساویانه حقوق ورکړل شي. د ښځو حقوق پر وړاندې او یا هم کوم شی چې نړیوال غواړي، دا نه یوازې امریکا او نړیوال غواړي، بلکې د افغانانو غوښتنه ده. د افغانانو غوښتنه هم دا ده چې باید د ښځو پر مخ او د نجونو پر مخ ښوونځي باید خلاص شي. یو دویم دا چې ښځو ته باید د کار زمینه برابر شي، ځکه چې دوی هم حق لري چې د کار زمینه دوی ته برابر شي. او بل اخره د کوم حق چې دوی ته ورکړ شوی ده چې هغه په نړیوال کنوانسیونونو کې د اسلام کې دی، هغه حق باید ورکړ شي. چې متاسفانه بدبختانه تر دې دمه د ښځو حقوق هم نه دی ورکړ شوی په هغه توګه چې باید ورکړ شوی ول.
مومن صاحب، د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا غوښتنه چې طالبان د القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي، ستاسو په نظر څومره ممکنه او څومره عملي ده؟
زه فکر کوم لومړی خدا تر دې دمه هغه هویت نه ده پړاګه شوی چې آیا په واقع سره د ایمن الزواهری دلته شتون درلود کنه. هم دا د طالبانو له خوا نه د دغه هویت پړاګه شوی نه ده، او هم نړیوال له خوا نه هم دا کار نه ده شوی. دا یو ګونګه مسله ده. دویم دا چې د اړیکو مسله ده، دا په قطر تړون کې هم لدینه یادونه شوې ده چې باید طالبان له نورو ډلو سره باید اړیکې پرې کړي. چې ظاهرا تاسو ګورئ چې طالبان وایي موږ اړیکې پرې کړي، دا چې اړیکې پرې کړي او کنی کړي، دا اوس دې ته په تمه دي نړیوال هم او افغانان هم چې په کومو برخو کې له دوی سره دوی اړیکې لري. او دا ضرور ده چې موږ باید نورو ټولو ډلو سره خپل اړیکې پرې کړو، ځکه چې موږ غواړو حداقل نړیوالو سره موږ اړیکې ولرو. او ځینې ډلې دي چې هغه په تور لیست کې شامل دي، نو موږ نه غواړو چې حداقل هغه کسان چې یا هغه ډلې چې په تور لیستونو کې شامل دي هغه موږ هغه سره اړیکې وپالو، ځکه که چیرته بیا اړیکې پالو دا بیا په دې معنا ده چې موږ خپل نړیوال مشروعیت نشو ترلاسه کولای.
د پوهنتون استاد جاوید مومند او احمد تکل سره یې د ملګرو ملتونو په روستي راپور خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یې ونیمه میاشت مخکې دی نیولی او تر اوسه یې دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په خبره هغه د مخکینی حکومت پر مهال د څه مودې لپاره د ملکي هوایي چلند ادارې رئیس و. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د مخکینی حکومت د ملکی هوایی چلند د اداري رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې دی د خپل کور لمخې بیولی او تر اوسه دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ښاغلي حبیبي ورور احمد شاه حبیبي رسنیو ته په یو لیږلي تصویري پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت پورې اړوندو ادارو تر اوسه د محمود شاه په اړه دوی ته څه نه دي ویلي او نه ورسره د لیدو اجازه ورکړل شوې. د احمد شاه حبیبي په خبره، محمود شاه په تیرو دریو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلودله او مخکینی حکومت کې هم د څه مودې لپاره د ملکي هوایي چلند ادارې رئیس و. د ښاغلي حبیبي ورور ادعا کوي چې طالبانو د محمود شاه د کور دروازه ورماته کړې او په داسې حال کې چې یوازې ښځې په کور کې وي کور ته ننوتلي او د محمود شاه لپټاپ او اسناد یې له ځانه سره وړي دي.
محمود شاه حبیبي د تیرو درې کالو را په دې خوا په یو خصوصي شرکت کې په کابل کې موقعیت لري، هلته کارمند دی. د هغه تر مخه یې په پخواني حکومت کې د هوا نوردي د رئیس په حیث د سمودې لپاره کار کړی دی. نو په دا دونې مدې کې چې کوم هغه په حکومت کې وو او اوس چې په دا شخصي شرکت کې کار کوي، هیڅ کوم داسې جرم نه دی کړی چې طالبان یې په دا شکل بوزي او د دې دونې وخت لپاره وساتي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور په یو لیکلي پیغام کې آزادۍ رادیو ته ویل، پولیسو دا کس نه دی نیولی، له استخباراتو یې معلومات وکړی. خو د طالبانو د استخباراتو ادارې وین خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د محمود شاه حبیبي د نیونې او د هغه د برخلیک په اړه د آزادۍ رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. په ورته وخت کې قاسم وفایزاده چې تر محمود شاه حبیبي وروسته د مخکینی حکومت د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و، پر خپل ټویټر لیکلی، ملکی هوایي چلند اداره یو تخنیکی اداره ده او باید ورسره سیاسي چلند ونه شي. ښاغلی وفایزاده دغه شان لیکلی چې ښاغلی حبیبي له د وړاندې د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و او زیاته کړې ده د ده نیول او د برخلیک نه معلومېدل یې د اندېښنې وړ ده او د طالبانو پر عمومي عفو نور اعتبار نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر حبت الله اخندزاده پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. خو په تیرو میاشتو کې د بشري حقونو نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د لږ تر لږه لسو پوځي او ملکي کارکوونکو پر وژنه تورن کړی. هغه ماور چې د طالبانو حکومت رد کړي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په سرغړونه، په ځانګړي ډول د بشري حقونو د فعالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او خبریالانو په نیولو او ربړونې تورن کړی.
له خبرونو ور اخوا
په کابل کې د افغان جاپان روختون مسؤلین وایي د دې روختون د کووید 19 برخې سره د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د همکارۍ هوکړه پای ته رسیدلې ده. د دې روختون رئیس زلمی رشتین ازادي راډیو ته وویل چې د روان سپتمبر میاشتې په 14مه د قرارداد پای ته رسیدلې دی او اوس مهال د غلطه په کارخته روغتیا پالان د خپل ماشونو د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د افغان جاپان روختون سره د روختیا نړیوال سازمان د همکارۍ د هوکړې له پای ته رسیدو وروسته په دې روختون کې په کارخته کارکوونکي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دې روختون رئیس زلمی رشتین ازادي راډیو ته وویل د دغه هوکړې پر بنسټ د روختیا نړیوال سازمان د افغان جاپان روختون کارکوونکو ته میاشتنی امتیازات ورکول.
WHO یا د نړۍ صحي سازمان مخکبه بودیجه هیلنیټ ټیپی ته ورکوله او هغوی بل ته امپلیمنټ کړل. 13 د سپتمبر نه بودیجه بنده کړې ده او زمونږ پرسنل سرګردانه ده، سرنوشت غونې ده. خو که چېرې د حل لاره پیدا نه شي حتما مشکلاتو سره مخامخ کیږو، خدمات متضرر کیږي.
د وای د ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړی او د هغوی له لوري د ستونزې د حل په اړه د اقداماتو ډاډ ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغان جاپان روغتون سرطبیب هم دغه ستونزه جدي بولي او پر حل کېدو یې ټینګار کوي.
د روغتون د کورونا د برخې قرارداد پای ته رسیدلی، موږ اوس د نوي قرارداد کېدو ته منتظر یو. هیله لرو چې هر څه ژر دغه ستونزه حل شي او زموږ کارکوونکي په ښې روحي خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغان جاپان روغتون مسؤلین که څه هم ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو دوه نورو میاشتو پورې دغلته شته روغتیایي وسایل او دوا بسنه کوي، خو وایي که ستونزه حل نشي نو ښایي د کارکوونکو او روغتیایي وسایلو له کمښت سره مخ شي. د طالبانو د روغتیا وزارت مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون د کووید 19 درملنې لوی او مهم مرکز بلل کیږي چې درې کاله وړاندې د کورونا ناروغانو د درملنې چارې پیل کړي. دمکړی یو سل اتش په کار کوونکی لري. د دغه روغتون د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په دې روغتون کې د کورونا شپېته ناروغان تر درملنې لاندې دي او د ورځې په منځني ډول له شپېته تر اتیا نور ناروغان دې روغتون ته مراجعه کوي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اوس به د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې د اسلامیک ریلیف موسسې مسؤلین وایي د یاد ولایت نهه ولسوالیو کې پر یو څلوېښت پروژو کار پیل کړی دی چې پکې د ویالیو صفایي، ترمیم او د سربندونو جوړول شامل دي چې ورسره به زرګونه جریب ځمکو ته اوبه ورسیږي او تر څنګ به دېرش زرو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د دوی په خبره د دغه پروژو پیسې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP ورکوي. همدې موسسې په ننګرهار کې هم په شمیر پروژو کار پیل کړی چې هر پروژه درې میاشتې وخت لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف موسسې مسؤل ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل په یاد ولایت کې په نهو ولسوالیو کې پر یو څلوېښتو پروژو کار پیل کړی چې پکې د ویالو صفایي، ترمیم، استنادي دیوالونه او سربندونه جوړول شامل دي.
هغه کې خاص کونړ دی، څوکۍ ده، سرکاڼي دی، وټکور دی، اسمار دی، دنګام دی او درې پیشتې مرور او شیګل دی. یو مزدور ته د یوې ورځې په بدل کې څلور سوه افغانۍ ورکوو چې دغه مزدور به د لسو ورځو لپاره په دې کې کار کوي. ټول د ټوله پروژه کې په دغه نهه ولسوالیو کې او په یو څلوېښت وړو پروژو کې تقریبا دېرش زره خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي. په هره ولسوالۍ کې هغه کانالونه چې طول یې ډېر زیات وي، حتی په لس پنځلس کیلومتره پورې، هغه د دې پروژې برخه ده.
هم خوختی چې لیوی خو خپل پټیو ته د اوبو رسولو سیستمونه جوړوي او لبل پلو ورته د کار کولو او کورنیو ته د نفقه پیدا کولو اسانتیا هم برابر شوه ده. د څوکۍ یو تن قومي مشر ملک سرور:
باغونه موچو، میوه دار بوټم ټول موچو، الحمدلله کوم ځای نو کې چې بوټو خرابېدلې او راتلې بانو، هغه ځای نو کې استنادي دیوالونه وشلو، ځکه چې برخمونه شي خلکو ته پیدا ورسېدل، باغونه شنو شلو. امنګ ته راځي د اسلامي کریډ موسینا په دې کانال کې ان شاء الله تعالی چې کونډو روندو غریبانو ایتیمانو ټول طبقه الله پاک بر خور ورسول.
د یادونې ورده چې پوخا مرستندوی ادارو د غمرستي په وړیا ډول خلکو ته ورکولې چې ډېری وختونه به مستحقو کسانو ته نه رسیدي، خو اوس د کار په بدل کې ورکول کیږي چې دې سره به له یوې خوا د وطن ورانې ویجاړې بیرته ورغول شي او له بل پلوه به مستحق او بیروزګاره کسان خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. خو یو شمیر کسان بیا وایي که په دغو مرستو په هیواد کې شاړو او للمي ځمکو ته ویالې او کانالونه وویستل شي، نو ورسره به د سیندونو پریمانه اوبه کنټرول شي او زیاته ځمکه به د کرکلي وړ وګرځي، چې په برکت به یې افغانستان د خوراکي توکو په برخه کې پر ځان بسیا او نورو ته به له لاسنیونې خلاص شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. ورزو په پای کې ستاسو لیږل شوی پیغامونه اورو.
محمد یم د فراه ولایت یو تن اوسیدونکی. خوراکي توکي ډیر ګران پلورل کیږي د فراه ولایت په بازارونو کې او موږ وینو چې تجاران احتکار کوي، خوراکي مواد یو ځای کوي او په ګودامونو کې ذخیره کوي او لږ لږ بازار ته عرضه کوي. د بازار د خوراکي توکو نور اجناسو کنټرول د تجارانو په لاس کې دی. اوسنی حکومت پر بازارونو حاکمیت نه لري، نه خرنسي کنټرولولی. زموږ له د فعلي حکومت څخه دا دی چې پر بازارونو باندې کنټرول ولري، تجاران پرې نه ردي چې احتکار وکړي، خوراکي مواد ذخیره کړي، ځکه زموږ خلک د یوې خوا بېکار دي او له بلې خوا ګرانۍ د دوی توانایي د دې نه لري چې اولیه خوراکي توکي خپل کورنۍ ته برابر کړي.
سلام، زما نوم نسرین دی، د فراه د ولایت یم. نو دا یو کال کېږي چې طالبان راغلی دی، نو کاروبار نشته، خوراکه مواد هم ګرده ګران شوی دی، نه سوای چې شی واخو، پیسې میسې هم نشته، هلکان مې هم ګرده بېکاره ده، نه بل څوک نارینه هم نه لرو کارګر چې کار وکړي. د امات اسلامي څنګه خواهش کوو چې د خوراکه مواد ارزانه کی.
نورلا احمد فراولت وطن وسیدن کوي کله چې بازار ته وګورو هغه شي ډالر په اصول دیر شي اصول شل افغانۍ او نرخونه هم داسې لوړ ده خوراکي توکو نرخونه لوړ اوس شي ډالر اته اتیا او شپږ اتیا ته راغلی هم دی د موادو د خوراکي موادو قیمتونه لوړ دي نو موږ د دولت څخه هیله کوو تر څو پورې د موادو نرخونه کنټرول کړي تر څو د غریب ولس نور د سختیو سره مخ نه وسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.